د ماخام شپږ بجې شوې د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجله کوربه مجمل تورمن دی او شفیق یار را سره د تخنیک په برخه کې ملګرتیا کوي. د دې خبری مجلې د سر موضوع له ښاغلي خلیل زاد سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې پر بنسټ راپور دی چې وایي طالبانو سره په پرنسپ کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. نور راپورونه هم شته خو په سر کې اجملان او خبرونه.
بلخه دوستانو په مخړې د دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استاذ زلمی خلیل زاد نن ازادي رډیو ته پایوي ځنګړې مرکه کې ویل چې له طالبانو سره په پرنسپ کې په څلورو مهمو مسلو یوې هوکړې ته رسیدلې. اخوا ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړې استاذ غوښتي د طالبانو سره د هوکړې مسوده لټولو افغان سیاسي مشرانو سره شریک کړي او پاکستان یو هندي ډیپلوماټ ته اجازه ورکړي چې د دې هواد له یو پخانی سمندري افسر سره چې په پاکستان کې بندي دی ګوري. دا افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد نن ازادي رادیو ته په یوې ځنګړی مرکه کې ویل چې له طالبانو سره په پرنسپ کې په څلورو مهمو مسلو یوې هوکړې ته رسیدلې ده. نو مولوی ویل زلمی خلیل زاد وای دا ترهګری موجوده چې څنګه افغانستان څخه امریکا او همکارانو ته خطر پیښ نشي. له هغه سیمو چې د طالبانو په کنټرول کې دي او همدارنګه کله چې د بین الافغاني خبرو لارې د افغانستان د راتلونکي حکومت یو برخه طالبان کیږي باید داسې سیاستونه خپل کړي چې افغانستان څخه امریکا او متحده ایالاتو ته خطر پیښ نکړي. د خلیل زاد په وینا شرایط ته په پام د امریکایي سرتیرو کمیدل او بل اخره وتل د بین الافغاني خبرو پایل او بشپړ وربن هم په دې هوکړه کې شامل دي. زلمی خلیل ذاتیات زیاته کړ چې پر دې مواردو په پرنسپ کې له طالبانو سره موافقه شوې او اوس په د امریکا د ولسمشر په شمول د امریکا د حکومت لوړپوړي چارواکي پر دې موافقه پریکړه وکړي. زلمی خلیل زاد چې د یک شنبه په ورځ له دوحې کابل ته رسیدلې د غلط افغان چارواکو او سیاسي لور سره په خبرو بوخته. نوموړي له ولسمشر اشرف غنی سره هم لیدلې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد غوښتي چې د طالبانو سره د هوکړې مسوده له ټولو افغان سیاسي مشرانو سره شریک کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل ښاغلي خلیل زاد د ولسمشر غنی سره په ورستۍ لیدنه کې د هوکړې دا مسوده له نوموړي سره شریکه کړې ده. خاغلی صدیقی وایي ولسمشر له خاغلی خلیل زاد وغوښتل چې طالبانو سره د هوکړې د هوکړې لیک اړوند مطالب د هیواد له ټولو سیاسي اقشارو سره شریک کړي او پاړی د هغوی نظرونه او اندېښنې هم واخلي. زلمی خلیل زاد د دوشنبه د ورځې په سهار له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي. د افغانستان د اجرایه ریاست یوې خبرپاڼې ویلي په دې لیدنه کې خاغلی خلیل زاد د افغانستان له اجرایه رئیس سره د سولې د خبرو اترو وروستي جزئیات شریک کړل. د کندوز ښار نن د یو ځانمرګ حمله شاهد چې د چارواکو په وینا مرګ شوب له هم پکې اوخته ده. د کندوز د حوزوي روغتون یو ډاکټر ویلي چې لږ تر لږه له دې پیښې څخه څلور تنه وژل شوي وروړل شوي او همدارنګه ولس تنه ټپیان. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته ویل چې برید د کندوز ښار په جنوبي څنډه د سیدرک په سیمه کې شوه.
نن شاوخوا درې بجې د شهر په ټولای باندې ځانمرګ بریډ شوای دی. له بده مرغه چې په دې کې تلفات هم شته. اوس مهال امنیتي ځواکونه ساحې ته رسیدلي دي. دا ټولای د کندوز ښار په څنډه سیدارک په سیمه کې موقعیت لري.
طالبانو د دې بریډ مسولیت منلی او ویلي دي هدف یې د افغان کوماندو سرتیري او وېدای کړي د چی یو ویش سرتیري وشل دي. غزنی کې بیا چارواکي وایي چې د کرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په بریډ کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بریډ تیر شپه د کرباغ ولسوالۍ په خونیانو سیمه کې د یوې شریکې غزمې پر مهال شوه. اخو افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې څوار لس وسلوال طالبان وژلې. په کندهار کې د 215 اتم کلی اردو مرستيال ویان تورن احمد اسا ازادي رډيو ته ویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مزکنو او هوایي بریدونو کې وشل شوې دي. په شمال کې چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د سالنګ لوی لاره د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. د جبل سراج ولسوال سیف الله بایدار ازادي رډيو ته ویل چې د جنوبی سالنګ لوی لاره د نن سهار د څلورنیم بجو په رایسي د سیلابونو له کبله بند ده. پاکستان یو هندي ډیپلوماټ ته اجازه ورکړی چې د هندستان د یو پوخانی سمندري صاحب منصب سره چې په پاکستان کې بندي دی وګوري. دا ریپورتونه لمخې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن هندي ډیپلوماټ ته اجازه ورکړه چې د ګلپوش جادف چې د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي دی او په اعدام محکوم شوی دی له هغه سره وګوري. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغلت خپل روسی ساری سرګیل اوروف سره وګوري او په دوړخیزو او سیمایزو مسلو ورسره خبري وکړي. جواد ظریف نن مسکو ته رسیدو سره سم خبريالانو ته ویل د روسی حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې درېدلې او دوی بل شک پرته له هغه دوستانو سره چې د دپو وینا په سختو شرایطو کې ورسره درېدلې ځانګړی چلند وکړي.
تاسې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سور لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي دوی له طالبانو سره په پرنسيب کې وی هوکړې ته رسیدلې دي. خلیلزاد د سرګندونې ازادي رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې کړې دي.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم. سوال کلان های حکومت امریکا به جمهور رئیس جمهور روی از این موافقت نامه که در پرنسیپ شده فیصله خواهند کرد.
په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو پایل او په اړه یې امنیتي اندېښنې. امیر دار
زینب یا حسین، ما خودمو کوشش میکنیم که خودمو امنیت خود بگیریم.
نور راپورونه او مهم موضوعات همشته ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د سور لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد چې دا مهال په کابل کې دی ازادي رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو سره په پرنسيب کې وی هوکړې ته رسیدلې دي. خلیلزاد اوس په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره په خبرو بوخت دی. نوریاس نوری د ښاغلي خلیلزاد د مرکه مهم ټکی په یو راپور کې راخیستی دي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره په اصول کې یو موافقه شوې چې څلور مهم مسایل پکې شامل دي.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم سر چهار موضوع. موضوع تروریسم که چطور در افغانستان خطر به امریکا و همکارایش نباشه از مناطقی که زیر کنترل طالباست و همچنان وقتی که اگر به اساس گفتمان و مذاکره بین الافغانی جزء حکومت آینده میشن از سیاستهای تعقیب کنن که مثل که پیشتر گفتم خطر به امریکا و دوستای امریکا از اراضی کل افغانستان از طرف گروه های تروریست یا افراد تروریست صورت نگیرد. دوم مسئله کم شدن قوا و بالاخره برآمدن قوا مربوط به شرایط است. سوم مسئله شروع مذاکره بین الافغانی و چهارم آتش بس کلی و دائمی. در این مسائل موافقه در پرنسیپ صورت گرفته. حال کلان های حکومت امریکا به جمهور رئیس جمهور روی از این موافقت نامه که در پرنسیپ شده فیصله خواهند کرد.
خاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د اكيدون کې موافقه پاره د څرګندونې نن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. نو موړی چې د قطر په پلازمینه دوه کې د طالبانو له استاد سره د نهم پړاو خبرو له تر سره کېدو وروسته پرون کابل ته تللی له افغان مشرانو سره دغه موافقه د مسودې پاره خبرې کوي او هڅه کوي چې د هغوی توافق تر لاسه کړي. خاغلی خلیلزاد په دې اړه چې تر اوسه له کوم افغان مشرانو سره کتلی او تر کله به دغه د سلام شروع لړۍ بشپړیږي ازادي رادیو ته وویل.
بحثا با رئیس جمهور، با رئیس جایا، با مقامات امنیتی دوام دارم. مجالس بادی صحبت هم با اونا دارم، سبام با اونا مجلس دارم تا اونا را در جنگان بگذارم و هنوز زود است که نتیجه نهایی را در قسمت خدمت شما عرض کنم.
له طالبانو سره د امریکا د خبرو په جریان کې د افغانستان څو سیمې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د پراخو بریدونو شاهد وي. آیا دغه بریدونو له طالبانو سره پر خبرو سیوري غوړولې او آیا دغه خبرو او یو توافق هدف دا نه دی چې طالبان شخړې کم کړي؟ خغلی خلیلزاد ویل طالبان اې دې ته هڅولې خو د په باور تر هغه چې نهایی توافق کیږي مقابل لوري هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسه توپ وخی.
باید بگویم که ما هنوز به موافقه نرسیدیم با طالب درباره کمی جنگ و ختم جنگ و امیدواری ما ایست که وقتی که موافقتنامه نهایی میشه این جنگ شدتش کم شود نه زیاد و بالاخره یک قدم مثبت به طرف آتش بند دائمی و شمول به دست بیاید. ما مخالف حمله ها در قندوز و در سرپل بودیم.
خغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د دې پښتنې په جواب کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله ښودلې و چې دغه موافقه تر سپتمبر مخکې وشي چې نن دوهمه ده. آیا اوس د دې امکان شته چې هغه د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوی د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي لاسلیک شي؟ وویل
ما امیدوار هستم که کار عملی شده بتانه، چون ما گفتیم که در پرنسیپ کار ما موافقه ما با اونا نهایی شده، اما نهایی آخری خود نمیشه تا رئیس جمهور موافقه کنه و دومی که مذاکره هم شروع شد در آینده نزدیک بعد از اینکه موافقه ما و اونا امضا شد.
وصل اول طالبان چې تر اوسه ځان د افغانستان اسلامي امارات هغه رژیم چې تر 2001 کال مخکې تر دې چې د امریکا په مشرۍ د جګړې په نتیجه کې واکمنۍ ته د پای ټکه کېښودل شي بولي. له امریکایي لوري سره په روانو خبرو کې ډیرو لورو دا پوښتنه راپورته کړې چې که امریکا له طالبانو سره یو توافق کوي، دا ډله د موافقې په لیکلي متن کې په کوم نوم یادوي یا اوس په مسوده کې په کوم نوم یاده کړي؟ ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دې ته اشاره وکړه او ویل چې طالبان غواړي چې نوم یې اسلامي امارات واخیستل شي.
طالبان میخواهند که نامشان که امارت اسلامی افغانستان میگن است او را ذکر کنند. اگر او را گفتم ذکر کنند، ما در پالیش میگیم که ما این گروپ به حیث طالبان میشناسیم و به حیث یک دولت ای را به رسمیت نمیشناسیم و در این همون روز یک اعلامیه مشترک با افغانستان هم میشه که در او ما گفتیم که ما حکومت افغانستان به حیث حکومت مشروع میشناسیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا خبره چې له طالبانو سره د یو توافق د لاسلیک کېدو په ورځ به د افغانستان له حکومت سره چې امریکا او نړیوالې په رسمیت پیژني هم یوه اعلامیه لاسلیک کوي. له دې مخکې د افغانستان حکومت هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې وه.
و امر ویل چې د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي طالبانو سره په پرنسيب کې وی هوکړې ته رسیدلې دي. دا خبره خاغلی خلیلزاد شیبه مخکې ازادي رادیو سره په وی ځانګړی مرکه کې وکړي. خلیلزاد اوس په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د دغه تفاهم لیک د مسودې د متن په اړه خبرې کوي. شیبه مخکې په کابل کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم یو خبری غونډه ته خبرې کړې دي. زموږ همکار محمد واصل وصال ام دا اوس را سره د کابل په سټډیو کې دی او په دې اړه جزئیات را کوي. وصال صاحب، خاغلی صدیقی د په دا غونډه کې څو ویل د سولې په اړه په ځانګړي ډول د خاغلی خلیلزاد د لیدو کاتو په اړه ولسمشر سره
ادله نصره د سولې د هوکړې د مسودې جزئیات له دوی سره شریک کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې حکومت به دغه سند د متن له ارزولو وروسته په ډېر خپل دریز روښانه کړي.
جزئیات تفاهم
نامه را که قرار است نوعی د هغې هوکړې جزئیات چې ټاکل شوی ورستۍ شي د افغانستان د حکومت او ولسمشر سره هغوی شریک کړ. افغان حکومت به په پوره غور او د هیواد ملي ګټو په چوکاټ کې د دغه سند جزئیات ارزوي او د هیواد د اکثریت وګړو د غوښتنو سره سم به په اړه بحث کوي. خاغلی صدیقی زیاته کړه چې افغان حکومت به دغه سند له ارزولو وروسته له خاغلی خلیلزاد او دغه له ټیم سره په ډېر خپل نظریات شریک کړي. په همدې حال کې په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د مسودې یو کاپی خودلې ده. خغلی عمر لیلی د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او د خغلی خلیلزاد د ټیم ترمنځ خبرې دوام کوي. بلخوا د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم از رادیو ته ویل چې خغلی خلیلزاد له غلمی وروسته له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او ورسره د امریکایي پلاوی او طالب استازو د دوه د خبرو اترو جزئیات شریک کړي دي. دا څرګنده ده چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر 1 پای ته رسیدل. د دغو مذاکراتو تر پای ته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې دواړه لوري وداسي هوکړه په درشل شي خواله کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمينه برابر کړي. خو اوس پښتنه ده چې خغلی خلیزاد ولې د سولې د هوکړې د مسودې متن افغان چارواکو ته نه دی سپارلی. د نړیوال وړیکو کارپو انتظار خادمې لاملونو ته داسې اشاره کوي.
افغانستان ورکول کېږي په خپل ذات کې د هغه ډیر ژور چاودون ښکارندوی کوي. خلیزاد له اوسه پورې هم په پان طرف باندې بې باور دی، او خاص کر پر ډاکټر زنی او ډاکټر بلا باندې. زه فکر کوم چې دا نه یوازې دا چې بې اعتمادي ده، بلکې خلیزاد
د خغلی خادم په خبره په کار و چې د یو مهم اړخ په توګه د سولې د هوکړې د مسودې متن له افغان حکومت سره شریک شوی وای. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د محرم د میاشتې پر رسیدو سره د کابل اوسیدونکو د ماتم د مراسم پر مهال پر امنیتي ستونزو اندېښنې ښیي. په خاطر دې په افغانستان کې د شیعو مذهبي مرکزونه د داعش اسلامي ډلې تر بریدون لاندې راغلي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تکیه خانو او حسینی مرکزونو د خوندیتوب لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل خار په واټونو او شیامیشتو سیمو کې د شیعو د دریم امام حسین د ماتم د مراسمو لپاره تیاریان نیول کیږي. په دغه ځایونو کې د سقاخانو پر دیوالونو او مرکزونو ته د ننوتو په دروازو کې د عاشورا تور رنگ بیرغونه زړول شوی دی. امیر د نوحا خوانی غګونه لډیره حسین یخانو جمعتون او سقا خانون او ریدل کیږي. سګنی دغه مراسم بیا هم د تیرو کلونو په سیر لامنیتی اندېښنو سره تر سره کیږي. سید عارف چې د کابل د لویدیځ سیمې په یوې سقا خانه کې کار کوي خپل اندېښنه داسې بیانوي.
ما خود ما کوشش میکنیم که خود ما امنیت خود بگیریم.
موږ هڅه کوو په تکیه خانو، سقه خانو او جمعتونو کې د خپل مراسم امنیت ونیسو. په خپل چې د امنیت لپاره یو تربل لاسونه ورنکړو اعتبار نشته. تیاریانی مونیولی سقه خانی مو جوړ کړی چیرته چې خلک راځي او به او شربت ورکول کیږي. سبا له خیر سره چای او شیدو ورکول پیلېږي.
سید عارف وای د افغانستان دښمنان هیڅ کله نشي کولای چې په خلکو کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. د ټینګار کوي چې حکومت دې د دوی امنیت تامین کړي. لبلې خوا دیارلس کلن اسد الله چې د کابل په دشت برچی کې خلکو ته د شربت او چای ورکول لپاره ګمارل شوی وای هر ورځ دغه تکیه خانې ته راځي. خو اندېښمن دی چې مبادله کومه ناوړه پیښه وشي.
سقاخانه زه بر ماه محرم آمادگی خاص گرفتیم دی، همینجا پاکاریاش شروع کنیم بعد از دیگه همه نگران خواستیم دی، خطر داره کل جای.
په تیرو کلونو کې پر بیلابیلو تکیه خانو او د شیعو د راټولېدو پر ځایونو حملې شوې چې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې اړ کړي چې په دغو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون ونه کړي. د کابل د چنداول اوسیدونکې زهرا وایي د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي چې د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړي.
وضعیت انتحاری وی چې د امنیتي به شدت خراب است. خو به مخاطر است
د امنیتي ګواښونو او امنیتي ستونزو له امله نه غواړم چې د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له یو شمېر شیعه عالمانو سره لیدلی او د عاشورا یا د محرم د لسمې د امنیت په اړه امنیتي ځواکونو ته سپارښتنې کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عاشورا د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیاله مروه امینی وایي
کورنۍ چارو وزارت پرته له دې هم یو ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه مقرر کړي دي تر څو د اهل تشیع د امنیت لپاره دوی کار وکړي. خو د محرم د دهې لپاره په ځانګړې توګه موږ خپل هدایتونه ورکړي دي، او انشاءالله په دغو لسو ورځو کې به زموږ هېوادوال له هېڅ کومې امنیتي ستونزې سره نه مخامخ کړي.
محرم د هجری قمری کال لومړی میاشت ده. د هجری قمری په یو شپیتم کال د همدغه میاشت په لسمه ورځ د اسلام د پیغمبر المسیح امام حسین د دل یارانو سره د عراق په کربلا دخته کې د یزید د لخکریانو لخوا ووژل شو. د نړۍ مسلمانانو په تیره شیا هر کال د دغه میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې د کربلا پر پیښه ماتم ښیي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندز ولې د طالبانو یو له لویو اهدافو څخه دی؟ خاطر پردیس مو په دغه راپور کې له دې موضوع خبروي.
طالبانو په لومړي ځل د افغانستان یو مهم ښار کندز 15 کاله وړاندې 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې سقوط کړ او د دریو ورځو لپاره یې د دې ولایت چارې تر کنټرول لاندې ونیولې. په لومړي سقوط کې کندزیان ته زیات زیانی او مالي زیانونه واوښتل. په دویم سقوط کې چې 2016 کال د سپتمبر میاشت و د کندز ولایت سوداګریز نوم ته هم ستر زیان واوښت. د دریم ځل لپاره د روانې اونۍ د شنبې په ورځ طالبان یو ځل بیا پر دې ولایت خپل یرغلیز بریدونه پیل کړ او آن د ښار 300 مترو پورې ځانونه ورسول. اوس پوښتنه دا ده چې ولې طالبان کندز له خپلو لویو اهداف څخه ګڼي. د دې ولایت پخوانی والی الحاج اسدالله مرخیل آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې کندز ولایت د طالبانو لپاره ځکه مهم دی چې دغه ولایت منځنۍ آسیا هیوادونو سره ګډ سرحدي پوله لري.
2.2 کیلومتره سرحد ولایت کندز له تاجکستان او په اخره نقطه کې له ازبکستان سره لري. په دې کې استخباراتي کړۍ حتی تر دې حده پورې وو چې روسانو دوه ځلې په حساب وکولای شو چې له طالبانو سره د دشتیارچی په منطقه کې
خغلی عمر خیل وای دی ولایت د مرکزی حکومت نه پاملرنه د امنیت په برخه کې هغه بل مورد دی چې دی ولایت کې یو قوي جګړې ته زمينه برابره کړي. په دې برخه کې د افغانستان د کورنی چارو وزارت په خانه موین میرزا احمد یارمن آزادی راډیو ته وویل چې د سیمه هیوادونو پراخ استخباراتي شتون د کندز په سقوطونو کې رول لرلی شي.
له 5 کلونو راهیسې دغه وسلوالې ډلې په کندز ولایت کې زیات پټنځایونه جوړ کړل او په دې موده کې د خلکو پر اذهانو هم ډیر تاثیر پرېښود. په دومره وخت کې طالبانو او د ایسای جنرالانو په دغه ولایت کې زیات کار وکړ چې داسې جګړو ته زمینه برابره کړي چې بالاخره د دې نامنیو لړۍ تخار او بدخشان ولایتونو ته هم ورسېده.
ښاغلی یارمن بای د کندز جګړې د کابو کولو لپاره مدیریتي ضعف هم هغه ټکی دی چې باید پرې غور وشي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت مني چې د سیمه ییزو هیوادونو استخبارات او د کندز ولایت جغرافیایي موقعیت په دې ولایت کې د زیاتې جګړې مهم دلیلونه دي، خو د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت ویان مرستیال فواد امان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کندز ولایت د جغرافیایي موقعیت له اړخه ډیر زیانمن شوی او بله خبره دا چې د ټولو ولسوالیو لارې د کندز له ښار سره په مستقیمه توګه تړلې دي. هر څوک په اسانۍ سره کولی شي چې د ښار منځ ته ځان ورسوي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کندز امنیت ته قوي پروګرامونه لري او کندز به بیا سقوط ونه کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. د طالبانو له لوري په تیرو کلونو کې یوازې کندز نه دی چې سقوط کیږي. له دې وړاندې تیر کال طالبانو هڅه وکړه چې د هیواد یو شمېر ولایتونو له سقوط سره مخامخ کړي، چې غزنی ولایت یې یوه بېلګه وه. خاطر پردیس، آزادی راډیو، کابل.
اوس هم د پکتیا په لور. یو شمېر مدني ټولنې وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو پکتیا سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. په پکتیا کې د یادو مدني ټولنو مسؤلین او ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم د ملي یووالي حکومت مشران د هیواد په کچه په اقتصادي او رغنیزو چارو کې بریالي وو، خو د لوی پکتیا له خلکو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلي دي. احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د ملي یووالي د حکومت په 15 کلنه دوره کې د هیواد په کچه ځینې اقتصادي پروژې عملي شوې، خو ډېرې نیمګړتیاوې هم درلودې. دوی وایي د ملي یووالي د حکومت مشرانو د پکتیا له خلکو سره کړې ژمنې عملي نه کړې. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل
هیواد په کچه ملي یووالي حکومت په اقتصادي او رغنیزه برخه کې یو اندازه بریاوې درلودې، ولې له بده مرغه په لوی پکتیا کې د دوی چارې په نشت حساب او د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو څخه د دې ولایتونو خلک ناراضه دي.
پا په پکتیا کې د ګام مدني بنسټ مشر افضل زیار بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې صنعتي پارک د لوی لارو د سرکونو اساسي رغول د جلغوزیو د پروسس مرکز جوړول د مچلغو بند او په لوړو بستونو د پکتیاوالو کادرونو د ګمارن ترڅنګ له دوی سره د کیدونکو ژمنو پلې کېدل هغه موارد دي چې له راتلونکو ولسمشرې د پوره کېدو تمه لري او په همدې امید په روانو ولسمشریزو ټاکنو کې هم برخه اخلي.
د زرمت گردی سرک وو چې د پخولو واده په بار بار باندې وشول تر نن پورې نه دی پخ شوی. د مچلغو بند، سرکې خلی بندونه او داسې نور بندونه تر اوسه پورې چاري نه دي تر سره شوی. دغه تر څنګ د پټان ګمرک ترانزټ کې دل چې د پکتیاوالو ولو یو غوښتنه ده او پراتلونکي پنځه کلندور کې په پکتیاوال په لوی اکثر سره دا غواړي چې دغه لار ترانزټ شي.
خو د پکتیا ولایت مقام وایند عبدالحسرت بیا یادونه وکړه په ځواب کې وایي چې له پکتیا سره د ولسمشر غنی زیاتره ژمنې پلې شوې خو ځینې یې د یو شمېر وزارتونو د سلیقوي او سیاسي چلند له امله ځنډیدلې دي.
د پکتیا ولایت لومړۍ درجې ته ارتقا، روحاني بابا په نوم د نوې ولسوالۍ ایجاد، د ګردي څېړۍ ولسوالۍ رسمي کېدل، ګردیز ښار ته د برېښنا رسېدل او شهیدانو کورنیو ته د نمرو د ویش لړۍ پیلېدل، ملکی روغتون حوزوي روغتون ته ارتقا او یو شمیر نورې ژمنې دي چې عملي شوې دي. ځینې د ځینو وزارتونو د سلیقوي او سیاسي چلند له وجې نه ځنډیدلې چې په هغه کې د مچلغو مهمه پروژه ګڼلای شو.
د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو کارونو کې ناکام بولي چې د دولت جوړونکي ټیم مشر محمد اشرف غنی پکتیا ته په خپل کمپاینی سفر کې د دې ولایت له اوسیدونکو بخښنه وغوښته چې وزارتونو ورسره د مور او میرې چلند کړی، خو ژمنه یې وکړه چې د بیا ځل بریالیتوب په صورت کې به په راتلونکي دوره کې لویې پکتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
او دا هم بهرنۍ موضوع دی. یونان حکومت له لسبوس ټاپو څخه د هیواد نورو سیمو ته د غسلګونو کډوالو د لیږدولو چارې پیل کړې چې اوس هلته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د دې کډوالو ډیره برخه افغانان دي. دا کډوال د هوا له تودوخې او په کمپونو کې له غیر معیاري صحي شرایطو څخه شکایت کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
یونانی چارواکو نن له لسبوس ټاپو څخه نورو سیمو ته د سلګونه کډوالو د استولو چارې پیل کړې. په لسبوس کې چې هوایي ډیره توده ده، د هغو کډوالو شمیر له هده اوښتی چې په غیر قانوني لارو لویدیځې اروپا ته ځي. په دې کډوالو کې زیات شمیر افغانان هم شامل دي. د یونان حکومت د شنبې په ورځ په خپله بیړنۍ غونډه کې له دې ټاپو څخه د یونان اصلي ځمکې ته د کډوالو د استولو پریکړه وکړه. او نن دوشنبه د لسبوس له موریا کم څخه 615 افغانان د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د پولیسو په بسونو کې د یونان شمال ته ولېږدول شول. تمه ده چې 900 کډوال وروسته واستول شي. په دې پروګرام کې بې کسه صغیرانو او کمزورو کسانو ته لومړیتوب ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې لسبوس ته د اګست تر پایه شاوخوا 1000 کسان رسیدلی دي چې دا شمېره د دې سیمې تر ظرفیت څخه 4 ځلې زیاته ده. په سیمه کې د یو ان ایچ سی آر مسؤول لیون تیولوګو فرانس پرس ته وویل د تیرې پنجشنبې ورځې په مازدیګر زیات شمیر کډوال چې ډیری افغانان وو لسبوس ټاپو ته ورسېدل.
13 boats arrived at the in a matter of half an hour. It's one of the most
ډیرلس کشته د نیم ساعت په ترس کې را ورسېدی. د 2015 کال وروسته په یو ځل د کډوالو دره رسیدو تر ټولو لوړه شمیره ده. اوس مهال ډیری کډوال افغانستان راځي. زه ویلای شم چې په دې کډوالو کې هم شایي 1546 یا 1547 افغانان وو چې زیات ماشومان، کورنۍ او ښځې هم پکې وو.
په موریا کمپ کې ډیر کډوال شکایت کوي چې روغتیایي اسانتیاوې له معیار سره سمې نه دي. دوی وایي چې د نویو کډوالو د استوګنې لپاره حتی خیمه نشته. افغان کډوال یویشت کلن محمد اکبری چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ لسبوس ټاپو ته رسېدلی، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دی غواړي چې ډیر ژر له دې جهنم څخه بل ځای ته واستول شي. د یونان حکومت له اروپای ټولنې سره موافقه کړې چې کډوال به د سیاسي پناه غوښتنې ته نه پریږدي څو ترکیه ته د هغوی د ژر تر ژره ستنولو کار اسانه شي. یونان همداراز پریکړه کړې چې د اروپای ټولنې د سرحدي کنټرول د ادارې فرونټکس په مرسته په سرحد کې ګزمې هم زیاتې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، پښتو خبری مجله مو هم دومره وه. سلطان سرور ته مې سپار.